درنو اوریدونکو السلام علیکم. لومړی مو زه سپڅاروان د دې سات خبرونو ته پام راوړم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وای د دوی په زندان کې د برتانیي بندي جوړې ټول حقونه خوندي دي. ښاغلی متقی چې نن چهارشنبه د رسنیو په مرکز کې د بهرنیو چارو وزارت د یو کلن لاسته راوړنو په اړه په یو غونډه کې خبري کولې وویل په زندان کې د برتانیي جوړې ټول بشري حقونه خوندي دي او ل خپل کورنۍ سره په تماس کې دي. د متقی په وینا تر اوسه د دې برتانیي جوړې د خلاصون مراحل تکمیل شوي نه دي، خو ټول روغتیایي خدمتونه ورته برابر او د خلاصون هڅې روانې دي. اتیا کلن پیټر رینولز او ښځه باربی له څه باندې 1200 راهیسې په پلي چرخي زندان کې بندیان دي. د جوړې میاشت باندې له برتانیې رسنیو سره په خبرو کې د طالبانو زندان دوزخ ته ورته بللی او ویلي و چې له خطرناکو زندانیانو سره بندیان دي. د جوړې له 2009 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د ریبلډ په نوم واسسې له لارې په روغتیایي، تعلیمي او رغنیزو چارو کې خدمتونه وړاندې کول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي له 4 کلن ځنډ وروسته د جرمني په بن ښار کې د پاسپورټونو د چاپ لړۍ پیلوي. د دغه وزارت مرستیال وایند حافظ ضیا احمد نن چهارشنبه پر خپلې اکس پاڼې لیکلي ډېر ژر به په بن ښار کې د پاسپورټونو چاپ پیل او په ټولو اروپایي هیوادونو کې به د افغانانو د پاسپورټونو ستونزو ته پاملرنه وشي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې په اروپایي هیوادونو کې د افغانانو د پاسپورټونو ستونزو د حل کولو خبره کوي چې د جرمني حکومت روانه اونۍ د طالبانو دوه کنسولي کارکوونکي په بن او برلین ښارونو کې ومنل. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې دغه دوه کنسولي کارکوونکي پرون جرمني ته رسیدلي وو. جرمني د اروپایي اتحادیې لومړنی غړی هیواد دی چې د طالبانو کنسولي کارکوونکي مني. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرنیزو توکو د ترجیحي تعرفو پر کمیدو سلا وشوه. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت نن چهارشنبه په خپله اکس پاڼه کې لیکلي د هوکړې له مخې د افغانستان له لوري پاکستان ته پر 4 قلمه صادراتو او له هغه ځایه هم په 4 قلمه وارداتو لګول شوي تعرفې چې مخکې 6% وې وبش سلنې تراټیټی شوې دي. له افغانستانه په صادراتو کې انګورو، انار، مڼې او رومیان او له پاکستانه په وارداتو کې ام، کینو، کیلې او کچالو شامل دي. دغه هوکړه د صنعت او سوداګرۍ وزارت د برسیال احمد الله زاهد او د هغه د پاکستانی سیال جاوید پاول ترمنځ لاسلیک شوې ده. پر کرنیزو توکو د تعرفو کمیدل د اگست میاشتې له پیله عملي کیږي. اروپای ټولنه وایي د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ له لوري پر دې ټولنه د لګول شویو لوړو تعرفو او سوداګریزو ستونزو پر حل لارو او متقابلو اقداماتو کار کوي. رویټرز خبري اژانس نن چهارشنبه د اروپایي کمیسیون په حواله راپور ورکړی چې د دې ټولنې غړي هیوادونه له امریکا سره د سوداګرۍ په خبرو اترو کې د یوې پایلې د ترلاسه کولو په تمه دي. ټاکل شوی ده د اروپایي ټولنې د سوداګرۍ کمیشنر ماروس سیفکوویچ نن ماسپښین د امریکا د سوداګرۍ له وزیر هاورد لوټنیک سره د لوړو تعرفو په اړه خبري وکړي. امریکا له اروپایي ټولنې د توکو پر صادراتو 10% او د دې ټولنې د پولادو پر صادراتو 50%، د المونیمو پر صادراتو 25% او د موټرو پر پرزو 10% تعرفه لګولې ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي ازادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو د میکروفون ستاسو د خبرونې درنو او عزت من اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروانیم په دې خبرونه کې مونږ نن هرکلی کوم. د پوهنتونونو په چوکاټ کې د څېړنو په اهمیت نن ژغیږو. علمي څېړنه د د پوهنتونونو یو اساسي برخه ده چې د علم او پوهې د پراخیدو نوښت او حل لارو د مندلو او د ټولنیز پرمختګ لپاره ډیر اهمیت لري. سیډنی یوازې د معلوماتو راټولول نه دي، بلکې د پښتنو مطرح کول، د حقایقو سپړل او د موجودو ستونزو لپاره نوي حل لارې موندل دي. په عصري نړۍ کې پوهنتونونه یوازې د تدریس ځایونه نه بلل کیږي، بلکې د څیړنو بنسټونه هم دي. پرمختللي هیوادونه لکه امریکا، جرمني، فرانسه، جاپان، چین او بریتانیا هر کال میلیاردونه ډالر د خپلو پوهنتوني څیړنو لپاره ځانګړي کوي، ځکه دوی پوهیږي چې د هرې علمي څیړنې تر شا ممکن یو ستر اقتصادي، تخنیکي یا ټولنیز بدلون پروت وي. په پوهنتونونو کې څیړنې نه یوازې د استادانو او محصلانو علمي ظرفیت لوړوي، بلکې د هیوادونو د سیالۍ ځواک پیاوړی کوي. د ساینس، ټکنالوژۍ، طب، زراعت، اقتصاد او ټولنیزو علومو په برخو کې د څیړنو له لارې د انسان ژوند اسانه شوی، د ناروغیو درمل پیدا شوي او د ستونزو هواري ته لارې هواري شوي دي. د ډیرو په باور په ځانګړي ډول د درېمې نړۍ هیوادونه چې لګڼو اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي، باید علمي څیړنو ته لومړیتوب ورکړي تر څو خپلې ستونزې د داخلي تحلیل او تحقیق له لارې وپیژني او حل یې کړي. څیړنه د علمي پراختیا، اجتماعي حل لارو او ملي پرمختګ بنسټ دی. پوهنتونونه باید د څیړنو د هڅونې لپاره لازمي اسانتیاوې، بودیجه، روزنیز فرصتونه او مناسبه فضا برابر کړي چې محصلان او استادان وکولی شي د خپل هیواد او بشریت د سوکالۍ لپاره رغنده او ابتکاري څیړنې ترسره کړي. په روانه خبرونه کې د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژاند زموږ ملمه دی. له هغوی سره په دې خبرې کوو چې د افغانستان پوهنتونونه تحقیقاتو ته څومره پام کوي، د نړۍ په نورو هیوادونو کې د علمي تحقیقاتو وضعیت څنګه دی، او آیا افغان محصلان چې د خپل هیواد په پوهنتونونو کې په زده کړو بوخت دي او د تحقیقاتو لپاره شرایط ورته برابر ندي، په اوسنی آنلاین نړۍ کې د نړۍ د نورو پوهنتونونو او علمي مرکزونو په تحقیقاتو کې برخه اخیستلی شي؟ را سره اوسې په دې خبرونه کې، او زمنن د واتس اپ له طریقه او د ټلیفون له طریقه زموږ سره تماس ونیسئ. البته که د موضوع په اړه پوښتنه لري یا نظر څرګندوي، لومړی استاد پیژان ته ورځو. استاد، تاسو ته هرکلی وایم. سلامونه تاسو او استاد
درجه
دلاره ټول او ورځې کوم ته
سلامت
اوسه. پښتنه مو مطرح، بله پښتنه دا ده چې ولې څیړنه د تدریس ترڅنګ تومره مهمه ګڼل کیږي؟ زموږ په پانتونونو کې کله چې پانتون ته څوک ځي، یوازې د تدریس په برخه کې، د درسونو په برخه کې فکر وي، د څیړنې په اړه ډیر فکر له معاصرینو سره نوی، ولې دا مهمه ګڼل کیږي؟
په افغانستان کې موږ کولای شو چې ووایو چې داسې یو ذهنیت په علمي موضوع په پوهنتونونو کې، حتی د استادانو او د پوهنتونونو د ځینو پوهنتونونو البته د ادارو ترمنځ موجود دی، چې په پوهنتون یوازې داسې یو ځای دی چې هلته باید محصل راشي پر یو چوکۍ باندې کښېني او استاد، یو څوک چې د استاد په نامه باندې راځي، د تورې دړې یا د سپینې دړې یا تختې مخ ته درېږي، هغه ته باید غوږ ونیسي او هغه چې څه وایي یا څه پر تخته باندې لیکي، دیا باید یا دایا باید لجان سره نوٹ کی او په امتحان کې او به هو چې چې استاد ویلی دی هغه بیرته د امتحان په پرچه باندې ولیکي، چې دا یو ډیر کلاسیک تعریف دی. اما په نور نړۍ کې حالت بدل دی، په نور نړۍ کې پوهنتون د پونتون یو تعریف دا دی چې پونتون معنا د ذهن د پراختیا مرکز، پونتون معنا د یو څه په اړه باندې دقیق، عمیق او انتقادي او تحلیلي فکر کول. استاد یوازې د دغه فکر د انسجام او دغه فکر ته درونه پر کولو یا دغه فکر د ځلولو یو وسیله ګڼل کیږي. نور د محصل اړ نه دی چې هر څلو استاد سره او پټو سترګو ومني او څه چې استاد ویلي دي هغه د سب امتحان په پارچه باندې ولیکي. او استادان هم په دې باندې پوهیږي چې څه ډول تدریس وکړي او د کومو میتودونو څخه د محصل د ذهن د پراختیا لپاره کار واخلي، نه د محصل د محصل ته د درس ورکولو. درس محصل په ښوونځي کې یا زموږ په اصطلاح سره په مکتب کې زده کړي دي. نور محصل باید دې ځای ته رسېدلي چې پوهنتون ته راځي او دې د ټولو پړاوونو چیرېږي، هغه باید دې سطح ته ذهني سطح ته رسېدلي چې هغه نور خپلې ذهني پراختیا ته وده ورکړي، نه دا چې تعلیم زده کړي. د تعلیم پوهنتون د تعلیم ځای نه دی، پوهنتون د تحصیل او د ذهني پراختیا ځای دی.
بله ډېر مننه استاد. مخکې تر دې چې په نور نړۍ کې د څېړنو په اړه خبرې وکړو، کلنډ اول وای چې زموږ په دې هیواد په پوهنتونونو کې کوم ځای لري څېړنه؟
تر کوم ځای چې زه عملی تجربه لرم، او ما په د جمهوریت په وخت کې البته هم محصل پاتې شوی یم، هم په خصوصا په دولتي پوهنتون کې، هغه داسې پوهنتون چې هغه مرکزي پوهنتون د کابل پوهنتون، او د هغه وروسته مې دا ویار درلود چې زه تدریس وکم په مختلفو زماني مقطعو کې. زما د تجربې پر اساس باندې د افغانستان وضعیت له هماغه د تیرو لسیزو په شان باندې، یا د زه نه پوهېږم چې زه د درېیمې نړۍ نوم ورکم که نه کم ور نه کم، اول دا چې زه فکر نه کوم چې اوس هم د افغانستان په څېر پوهنتونونو کې داسې یو وضعیت یا داسې یو ذهنیت حاکم وي چې محصل باید یوازې او یوازې خصوصا له بله مرغه په دولتي پوهنتونونو کې د استاد خبرې زده کړي، ویلې کې په کتابچه یا په نوټ کې، او بیرته د امتحان په ورځ باندې پر د امتحان پر پارچه باندې استاد ته انتقال کړي او استاد هغه ته نمرې ورکړي. زه ځان ته دا نه سم ورکولای چې په بل هیڅ هیواد کې چې زموږ په جغرافیه زموږ په گاوند کې زموږ په سیمه کې هغه پراتی دي او ورته اقتصادي وضعیت لري، هغه داسې یو حالت سره مخ یې. خو د افغانستان پوهنتونونه راسو دې ته چې پر تحقیق او پر څېړنه باندې څومره باور لري، هلته هم وضعیت ډېر ښه نه دی. او بیا هم وایم چې خصوصا په دولتي پوهنتونونو کې ځینې پوهنتونونه وایي چې په وروستیو وختو کې په وروستیو کلونو کې خصوصي جوړ شول، او د هغوی محصلینو سویه یو څه لوړه وه، استادان یې په بهر کې زده کړې کړي وې او د بهر تجربه یې راوړې وه افغانستان ته، او نړیوال معیارونه د اقل له څو سره بلد وه. یو څه امیدواري چاته ورکولای شوی چې دوی پر یو شلو روان دي، اما اوس خو له بده مرغه هر څه بیرته په ټپه ولاړ دي او بیرته په صفر کې سول.
بله ډیره مننه استاد، باست دوام ورکو. خو په دې منځ کې څو اوریدونکي شته، وګورئ چې دوی څه وایي. مهرباني کوي اول اتل صاحب تاسو یاست.
قربان سم محترم اسمت سروان صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو قدر من اوریدونکو ته، ما خدای دې وکړي چې روغ جوړ بس.
سلامت اوسه مننه، مهرباني کوي.
قربان سم سروان صاحب محترم، خدای دې مغالي نه بده ان شاء الله. سروان صاحب زکه زده شباب صاحب محترم، استاد
داوود
کندونی پرمختګ
مننه مننه سید
یو سلام استاد میلما تمام محترم اسمت هروان صاحب دلته په افغانستان کې یعنی په یلمن ولایت کې دا په انتونو مثال کې دولتي دي که شخصي دي دلته پاندره نه وته کې لیکن خبره ده چې د ما د حکومت صدا غوښتنه د محترم اسمت هروان صاحب چې پر دغه باندې دوی مثال د خبري تار وکي ورته د پانتونو وګوري د شونځي وګوري یعنی دلته د یلمن ولایت د ګرمسیل لسوالي یو انزور تاسو در کوم هروان صاحب چې هغه دا کوښنه دلته مثال د خبري درس او تحصیل پکې کې ذکره پکې کې لیکن شاګردان ته د خاص دغه نه کې توجه نه کوي سروان صاحب محترم پکا ته ما شا چې دي کړه دولت ته خاص ورته والا دي معلومینو ته مثال د خبري د بل خاص والا دي خپل ما شا ته سرګنولې دي کوشش وزار نه باسي دي ما شمان سر نو پکا د حکومت لپاره دا چې مثال د دولتي کلینیکو دغه ته پانتونو ته مثال د خبري دي توجه کاري وکړي چې دا وسره کم درس او تحصیل ما شمان ته ورکی کوشش کاږي زار باسي کنه باسي سروان صاحب
بل صاحب ډیر مننه تل صاحب اوس به وګورو چې بل اوریدون کوي مو شاغلای اسامت سوي مهرباني کوي
سلامونه سروان صاحب محترم ته او بهروز صاحب
سلامت اوسې ډیر مننه مهرباني کوي صاحب
مننه سروان صاحب زبراتم یو چې جمهوریت رنگ سو د پانتنو د مکتب رنگ د سره پیکاسو یعنی مدرسې پر مخ لاړ او بل د دې چې و خصوصي پانتونونه چې دي هغه خو خلک مسکینان دي وطن نه لري چې خپل ماشومان یې ورواچي هلته درس پښتو وایي او دولتي پانتونونه خو نه داسې دي چې غداري ډېرې پښکې شروع دي یعنی داسې چې یعنی روپۍ هغه دغه ته معاش ورچالان یې هغه دغه ته او دوی خپل سم زده کړه نه ورکوي ماشومان نو یا د ځوانانو ته تام پاملرنه نو ته کې والا ما تخفل رات کړی او بل داسې چمنه شروع دي په مکتبو کې چې اندي مالنه دا تسکوټ چې ماشمان ته د چاو د پاره ورکور کې دا په توه تا وای چې دا په توګه چې کوته یا خپل په کور کې خوري او سره په دکان وته جوړ کړی خوري نو بل دا رقم چې کار تر شروع نو بل د افغانستان پر مختګ څنګه وسی حکومت هم تام لرنه نو ته کې دولت په ټولنه نه داسې د خصوصي ګراندې
درسته
نو دار د افغانستان پر مختګ څنګه وو چې تاسو کړو
ډیر مننه کور دی ودان یو بل اوریدون کای بم وورو بیا به استاد ته ورشو کټوازی صاحب تاسو یاست مهرباني
عبد الله دانشمه کابلنه اړیکه در سره نیولې ده
مهرباني
وختل می اول د موضوع په اړه باندې یو نظر شریکم دی هغه نو ورسته تاسو لمهلمنه یو پښتنه وکړه
ډیر علي مهرباني
د موضوع په اړه باندې می تر ډیره په نظر دا و زختل د کابل فنتون فارغ ما د حقوقو د څنګه نه تر ډیره پوری چې ما په کابل پنتون کې ولیدل یو ماسل په څلور کال کې دومره څه نشي زده کولای لکه په یو تحقیق کې چې دای څه زده کوي ځکه چې هغه ته په تحقیق کې کته یو څه زده کوي او سبا ته هغه ټولګي تر وړي یا یو بل ځای تر وړي دا تر ډیره د تا په ذهن کې او په دې کې پاتې کېږي ډیر مثبت تاثیر لري عموما په ماسلینو کې او لاغنه ورسته دا تحقیق یو داسې څه ټولنې ته وړاندې کوي چې سبا ته کولای شي د هغه نه یو نور څوک استفاده وکړي د ټولنې په درد وخوري په عموم کې د نړۍ چې دومره پیشرفت کړی لکه څنګه چې د تاسو په خبرو کې ما واورېدل تر یو حده تر ډیره پورې د تحقیقات او برکت خو له بده مرغه په افغانستان کې د برخې ته البته هیڅ توجه نه ده شوې او دا برخه ډیره کمرنګ ده دا یوازې په ماسلینو کې نه حتی د پنتون په استادانو کې مالې دلې دي چې دوی تر ډیرو لوړو رتبو پورې په پلمیر رتبو کې البته رسیدلې دي خو د دوی تحقیقات البته یا ډیره کاپی پیسټ دي یا داسې څه نه دي چې دوی ټولنې ته وړاندې کړي چې هغه دوی خپل تولید وي خپل تولید موږ البته تالیف او تصنیف دی کنه موږ تصنیف ډیر کم لرو ډیر یا تالیفات دی یا د نورو کتابونو دی یو موضوع اړوند یو څه ټول شوی دی موږ ژبې ته ژباړل شوی خو تر ډیره دام خې دی په دې موږ باید کفانه او کدی برخ ته باید دولت جدي توجه وکړي حتی که موږ تاسو خپل د علوم اکاډمي وګورو په افغانستان کې چې د علمي تحقیقات او مرکز بلل کېږي تر ډیره پوری تاسو ورشي هغه ته آثار وګورئ په کال کې کوم آثار وړاندې کیږي د ګوتو په شمار تصنیف شوی آثار موږ تاسو هغه ته نه لرو نو تر ډیره پوری په افغانستان کې د برخې ته هیڅ توجه نه ده شوی او د برخې ته باید جدي کار وشي نو او عموم کې کدا فشار په مسلینو باندې راوړل شي یو خو به مزمنګ او تاسو آینده نسلونه کو روزل شي ډیر لټ منا مختکیږي چې دوی هر څه په استاد پوری وتړي یا هر څه په چفتر پوری وتړي په افغانستان کې تر ډیره پوری د درس محور یوازې کتاب او چفتر دی چې په دې کې مسلین هیڅ کله کومې موخه اهداف چې دوی لري او هغه رښتیا چې دوی په صحیح معنا باندې ځکه دوی نشي کولای چې یوازې له چفتره او د کتاب نه داسې کومه غواړي چې یو خره اتلونکې او روخانه راتلونکې ولر چې ډېرې د افغانستان د ځکونکو مسلین یو جدي مشکل دی دا چې د کله له پنتن فارغي یوازې تھیوري کې یو څه ذکرې په عمل کې دوی هیڅ نه لري حتی موږ تاسو چورته سکلز یا نور مهارتونه د دوی د خپل پنځه نه خوته نشته چې یو جدي مشکل پاینده کې دوی ته دا په دې په نور اخونو کې د کار په چاپیریال کې چې سبا ته راځي حق حیران وي چې دا زه واستو کوم ما مختلف کله زحمت ایستل نو دا غن اورسته دا مشکلات ډیر دي او پښتنه مې دا د ایتاس کې ملمنه چې افغانستان ته اول په دې برخه په افغانستان کې تحقیقات او خاص په اکیډمیکو مرکزونو کې چې هغه پانتونونه دي ولې دې برخې ته توجه نه ده شوی او څه باید وکړو چې دې برخې ته توجه وشي
ډېر زیاته مننه دانش صاحب کور دی ودان سلامت اوسه نو وسپور شو استاد پیژانت استاد د دانش صاحب د خبرو په اړه څه وایست او دوی وایي چې توجه نه ده شوی متاسفانه او ځکه دا پښتنه بیا په زیاته کمه چې آیا په افغانستان کې په پوهنتونونو کې تحقیقات او تکوم بودیجه هم شته یعنی په خو کله چې تاسو یالته وی واو کنه مهرباني وکړئ
مننه د ټولو اوریدونکو څخه د دې نظریاتو څخه کارازم مستقیما پښتني ته ستاسو پښتني ته د اوریدونکو پښتني ته زه لازمه غنم چې موږ یو ځل د افغانستان د زدکرو سیستم ته یو ځل د نظر وکړو بیا موږ کولای شو چې نسبتا یو شین نتیجې ته یو شین نتیجې ته ورسیږو که تاسو وګورئ د افغانستان د زدکرو سیستم هغه سیستم دی چې هغه په نور نړۍ کې تر ډیره پورې نو د کار لیدلې دي او هغه په دې معنی چې د شونځي څخه موږ راپیل کو لومړی خو د سین چې ټاکل شوی دی په افغانستان کې چې ماشوم چې وکلن سي باید په رسمي ډول په دولتي شونځي کې داخل سي او د لومړي ټولګي څخه پیل کی دا د سین معیار اوس په ټول نړۍ کې تقریبا خصوصا په اروپا او په پرمختللې نړۍ کې څلور کلنې تر راټیټ شوی دی یعنی ماشوم کولای شي چې د څلور کلنې څخه د لومړي ټولګي کې کښینی او خپل زده کړې پیل کړي دا په دې معنی چې د زده کړو د اساس کې نور نړۍ تر افغانستان درې کاله مخته کام اخلي د دې ترڅنګ په شونځي کې د شونځي نصاب چې دی دا ډیر کله چې وایم جابرانه او غیر منطقي او سرسامون کې نصاب دی د اول ټولګي څخه تر شپږم ټولګي پورې خو خیر دا ومنو چې ماشوم باید اساسات زده کړي د ټولو ژبو د ټولو شانو اساسات زده کړي د ژبي اساسات یو څه ساينس او یو څه تخنیک او د اجتماعيات اما کله چې خبره د کالج یا منځني شونځي ته رسیږي نور ماشوم یا یازده کوونکی یازده کوونکی مجبور نه ده چې خپل ذهن د ټولو موضوعاتو په اساس سره زوبالدانی وګرځي او نشدر د هر څه څخه باید زده کی او جبرانه باید زده کی دلته د دې سند د دې تقاضا کوي چې دوی د خپل داخلي او د خپل ورچا پر بنسټ باندې دوی باید پریکړه وکړي چې کوم خواته غواړي چې خپل راتلونکي علمی سفر وټاکي واړ چې د ساينس په برخه کې پرمختګ وکړي او خپل زده کړې دوام ورکړي او کده اجتماعي علومو دلته باید د دې سویا معلومه سي او هغه معیارونه چې په نړۍ کې اوس ورڅخه کار اخیستل کېږي هغه مراعات سي او هغو ته پام وسي او کار ورڅخه واخیستل سي او د نهم ټولګي څخه وروسته باید د درې کاله چې جېږي د نهم لسم یو لسم دوه لسم څلور کاله درې کاله وشي د لسم یو لسم دوه لسم دا د عالی سي دوره ده دلته باید دی خصوصي زده کړو خصوصي زده کړې په دا معنی چې دی خپل مسیر چې ټاکلی دی په هغه کې باید مشخص پاتې شي، نه دا چې هم بیولوژي زده کړي، هم کیمیا زده کړي، هم تاریخ زده کړي، هم جغرافیه زده کړي، هم مثلثات زده کړي او هم کمپیوټر او اجتماعیات او ټول زده کړي. دا د یو یو د یو بشر د یو انسان د واسط څخه اصلا وتلی کار دی. دا تجربه شولې ده چې دا میتود اصلا کار نه ورکوي. یو خو د دې علاقه په اصطلاح سره هغه دی ورچا په دغه شرایطو کې وژل کیږي او ځپل کیږي. کوم دا چې دا امکان نه لري چې دا ټول کې دی ماسترز دی او اول نمبر جو فارغ سی یا دی په عالی نمبرو باندې فارغ سی. د دې وروسته د کانکور دغه سیستم چې اوس دی دا په ټول نړۍ کې اوس تقریبا له منځه تللی دی. د کانکور په ازموینه کې همدا شان چې د باید زده کړې دي ویلي دي، دغه ټوله باید د ټول امتحان ورکړي، د تاریخ او د ژبو څخه نیولې ده بیا تر سرپمیر او سپیبایي او د ټولو پورې دی چې دا اوس ورته ښوونځي کې شامل شوي دي. د طالبان دره تاکسه دا ټول باید د زده کې او څو پورې چې دی ولر چې پونتون ته لار پیدا کړي. ولی کم دلیل د دې منطق په کم ځای کې دی. لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه، دی باید پونتون ته د تاک د پاره یوازې په هغو مضامینو کې امتحان ورکړي او خپل ورتیا وښيي چې هغه د لسم څخه تر دوه لسم ټولګي پورې زده کړی دی او هغه د دوه تخصصي مضامین دي او تخصص ساحه ده. او په دې توګه باندې دی وروسته کدی دا ورتیا ولري او دا ورتیا وښيي لارس پونتون ته نیما علي زده کړته یا علي زده کړته د نمبرو او ورتیا پر بنسټ باندې زده ټاکل کیږي. د دې ترڅنګ په پونتون کې موږ ته تحصیلي نصاب چې دی هغه ډېرې نیمګړتیاوې لري. زموږ تحصیلي نصاب له بده مرغه د ټولنې اړتیاو ته په کتو سره نه دی رامنځته شوی. موږ تحصیلي نصاب د نورو اکثر برخو اداري او دولتي او اجتماعي برخو په څیر راکافي شوی دی. یو بل چا موږ ته راښودلی دی چې دغه مزامین په پونتونونو کې از موږ په دغه مزامین په پونتونونو کې زده کول او تاسو هم باید استفاده او تخوه کړئ. اما دا غیر منطقي ده. دا خلک چې فارغیږي د څلور کال یا پنځه کال یا اووه کال یا دا خلک دوه کال دی خپل وخت دلته ځای کوي، دوی تر پونتون وروسته دوی ته هیڅ دا ضمانت نشته چې په خپل رشته کې حکومت یا په ټولنه کې کار ورته پیدا شي. په نور نړۍ کې په هر کال کې د هر کال په سر کې د هر تحصیلي کار په سر کې دا احصایه کېږي، دا ارزونه کېږي چې موږ کومو پونځي ته اړتیا لرو، موږ په کومو برخو کې څومره محصلینو ته اړتیا لرو. دغه احصایه پر بنسټ باندې دوی جذب کوي او خلکو ته فرصت ورکوي چې تحصیل وکړي. خو په عین وخت کې دوی دغه خلکو ته په دغه اول کال پوهنتون ته د تګ څخه مخکې دا ضمانت ورکوي چې که تاسو فارغ شئ، تاسو په دغه برخه کې تحصیل وکړي یا تخصص واخلي، تاسو د راتلونکي کار پیدا کړئ. یعنی ټولنه یې د پونتون سره په یو قوي زنځیر باندې تړلې ده. ټولنې اړتیاوې په یو قوي زنځیر باندې تړلې دي. مثلا په هالند کې د اوبو مدیریت ډېر سخت اړتیا ده، ځکه چې هالند یو داسې هېواد دی چې هغه د بهر د سطح څخه اکثره برخې کښته دي او د اوبو مدیریت ته ډېر پام کوي او ډېره بودیجه مطلوبه څنګه کوي. نو په دا برخه کې هر کال زیات محصلین ته اړتیا لري، زیات او کله چې محصل هم فارغ شي په دا برخه کې د تکار پیدا کیږي. مخکې د دې چې فارغ شي د دوام کال څخه د پونتون د عملي کار شروع کوي. نیمه ورځ پونتون ته ځي یا مثلا په هفته کې څو ساعته پونتون ته ځي، نور عملي کار شروع کوي. او په دې توګه باندې د ټولې اړتیا او د پونتون زده کړې یو بل سره په یو کوي زنجیر او په یو کوي تړاو سره تړل کیږي او د ټولنې د شې راضي او د ټولنې د پرمختګ لپاره کار ورڅخه است.
بله ډیر مننه استاد. یو شی بل مم ک یادم نکوه، هغه د پدې جرمنی او اکثر اروپایي وادونو کې جمنازیم سیستم دی چې دلته هغه څوک چې واقعا درس وایي او ویلی شي هغه پرېشتي او نور ته عرفي ورزده کوي. اما زموږ چې ټوله ځی پوهنتونونه وایي طبعا چې بیا ټولو ته خو کار هم نه پیدا کیږي، او له بلې خوا موږ په د نورو هیوادونو کې ګورو چې کارګرو ته ضرورت دی. افغانان صرف ساده کارونه کولی شي، هغه کارونه چې له عرفي سره تړل دي هغه په هغه برخه کې مهارت نه لري. نو ځکه چې په افغانستان کې په دې برخه کې مسلکي ښوونځي نشته، دا ډول خلک کم لرو. خو مخې تر دې چې په دې هم خبرې وکړي، یو اوریدونکی لرو. مهرباني کوئ صاحب، مهرباني صاحب، خیر بل اوردون که بشته. دانش صاحب بیا هم را سره ده.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، مهربانی صاحب.
شبر شاد سلامت سی.
سلامت و سی، مهربانی کوی.
تنگه ورو رخیه تیبیتی خیده جنباز کوچه من ده غزنی و علایت سخن.
کوچه صاحب ده پانتونونو که ده تحقیقاتو پاره چه پشتن لره نظر لره؟
خبر خدا دا شیبر صاحب سی زو خوب دی دا خونزوی پا باره که معلومات درکم. دا دی خونزوی پا باره که دلتا خو یو دا مشکل دا سی نظارت نستا. بعضی استازانی پا مکتبو که کم دیخوا. یو معلم یه مثال شل تنزیز نپر حلیکانی نوغت آقا کلا درس ویلی سی ساید اخلاسو. نو دلته باید کار په دې وسی چې دغه معلمانو ته ماشونه باید ورزیات کی، او نظارت باید په وسی په ښوونځیو باید نظارت وکړي چې تر څو پورې علم ته ترجیح ورکول سي او خلک علم ته پام وکړي. نو له بده مرغه چې اوس خو ډېر د علم دغه مکتبونو ته پام ډېر نه کیږي، نو دا باید وسی.
ډیر زیاته مننه، کور دی ودان، سلامت اوسې. دانش صاحب تاسو بیا هم کولای شئ که څه ویل غواړئ، مهرباني.
یو ته څروان صاحب غواړم چې په دې موضوع اضافه کړم. هغه دا و چې پانتونونو کې لومړی باید په مسلینو دا فشار راوړل شي، خپل د استادانو لخوا نه دا تشویق شي، یا البته په یو دیکتاتورانه شکل باندې مجبور کړی شي چې تر څو پورې دوی تحقیق وکړي. که یو څوک کول د هڅونې لار نه کېږي، هڅونه وشي، بیا که د هغه نه وروسته د هڅونې لار نه وي، مجبور یې چې تر څو په محصلین مجبور شي دې کار ته، د یوې لارې نه نه د یوې لارې نه. او دویم ده، باید په پوهنتون کې موږ حداقل شپږ ورځې رسمي لرو چې موږ پوهنتون ته درس ته ځو. حداقل یو دوه ورځې موږ ریسرچ ته ورکړو، چې یا باید په پوهنتونو کې موږ صحیح نړیوال معیاري ریسرچ سنټرونه ولرو چې هر محصل هلته ورشي خپل ریسرچ وکړي. که هغه نه وي، حداقل موږ یو څو خاص ورځې په خاصو موضوعاتو باندې د خپل فیلډ مطابق کومه رشته کې چې دی عمل هلته باید ریسرچ وکړي. که موږ او تاسو که نن غربي نړۍ ګورو، یا اروپا ګورو، یا امریکا ګورو، هغلته چې ډېری نوي شیان کشف کېږي یا په نویو شیانو باندې ریسرچ کېږي، دوی یوه نتیجه یا ریزلټ ترلاسه کوي. هغه ټول په تحقیقاتو کې همدې د علمي مرکزونو استخراج دی، دا داسې د کوم بل ځای نه استخراجېږي. خو له بده مرغه په افغانستان کې که دا شی ونه شي، نو د محصلینو سویه به یې همداسې پاته وي چې ډېری په سیم کې د ګوتو په شمار نفر به وي چې هغه په خپله باندې کار وکړي. نور فکر نه کوم چې
ډېره مننه، سلامت
سر چوکړي، نور څه وکړي، نور څه خاص نه لرم.
ډېره مننه، سلامت اوسې. دانش صاحب، تاسو وایئ چې فشار پرې راوړل شي او مجبور کړل شي محصل چې تحقیق وکړي، لیکن په ځینو هیوادونو کې خصوصا امریکا کې تحقیق په شوق خلک کوي، خصوصا محصلین. مثلا تاسو ته کولمبیا پوهنتون ومنلی، تاسو ته وایي که تاسو تحقیق کوئ، د تاسو د هغه فیس یوه برخه له دې طریقه تاسو کولی شئ برابره کوي، یعنی ګټه حتی تاسو ته درکوي، ستاسو تحقیق اخلي په بیه، هغوی بیا په نورو مؤسسو مرکزونو باندې خرڅوي. نو البته په دې برخه کې باید زموږ خلک وپوهول شي چې تحقیق څه ګټه لري. دا پوهنتونونه هم البته اول په دې ګټه ځانونه پوه کړي چې تحقیق څه ګټه لري، او وګورو چې استاد څه تبصره لري. پېژان صاحب، مهرباني.
او کاکر صاحب کمیلونم سم
دانش صاحب،
دانش صاحب د فشار یادونه وکړه. زه زه خپل په تحصیلي برخه کې اته په ټول تعلیمي نظام کې د فشار او زور څخه کرکه لرم، ځکه چې ما عملا لیدلې چې نتیجه یې منفي نه مثبته. اما دا باید هم هېر نه کړو چې په غربي نړۍ کې یا په پرمختللې نړۍ کې تاجک هم د هر چا د وسې کار نه دی، نه د هر چا څخه دا تمه کېږي چې باید تحقیق وکړي. اصلا تحقیقات چې دي هغه د ماسټري په دوره کې یو څه جدي پیل کېږي، په بیچلر یا په لیسانس دوره کې محصلینو سره آشنا کېږي، او په پی ایچ ډی برخه دوره کې بیا نو عمیق تحقیقات کېږي، او وروسته د پی ایچ ډی وروسته بیا نو هغه کسان چې هغه په اصطلاح سره هغه متخصصین د تحقیقاتو. نو دوی د هر شي د یو سیستم یو نظام جوړ کړی دی. دا که موږ داسې مثلا فرض کړو چې محصل چې کله د دولسم څخه فارغ شي، او هغه موږ وچ دا دغه معیار کښېږدو چې ته باید تحقیق وکړې، فکر کوم دا به هم ښه نتیجه ورنه کړي. او مخ پرته دې چې موږ ځان ته معلومه کړو چې آیا د ذهن د سړي یا د فیصله سره هغه علاقه تحقیق ته جوړ ده که نه ده جوړه. په دغه غربي نړۍ کې او پرمختللو هېوادونو نورو پرمختللو هېوادونو کې آسیایي هېوادونو کې په لیسانس دوره کې محصل ته مختلف لارې پرانستل کېږي، مختلف گزینې ورکول کېږي چې آیا غواړي چې عملي کارونه زیات وکړي د تحصیل تر څنګ باندې، او که یو څه په اصطلاح سره فکري او تحقیقي کارونه وکړي. هغه بیا خپله دا تصمیم نیسي، او د هغه نمرو او د هغه نورو زده کړو ته
استاد یو بل لارې سیمینارونه دي، چې د سیمینارونو له لارې هم خصوصا په ټیټه دوره کې په نورو دنیا کې خواته په تر پنځم او شپږم صنف کې هم لا شاګردان سیمینارونه ورکوي په یو موضوع ورته انتخابوي چې په دې ته تحقیق وکړه او راشه په صنف کې سیمینار ورکړه. دا پایل دی فکر کوم د تحقیق
پایل دی. اما موږ د دې څخه مخکې هم وویل نه چې سبا دې ورته نیو کشفیات وکړي، په اساس سره اتمن دی باید د لار تعقیب وکړي. دوی ته په اساس سره یو دریڅه پرانیزو چې دا هم یو لار ده که ته غواړې چې په خپل اکاډمیکس یا علمي سفر کې مخته ولاړ شې، دا هم یو لار ده چې د نیو شان سره باید ځان آشنا کړي او نوي نظریې رامنځته کړي، وڅېړې یا کار باندې وکړي. اما دا کسان چې کېدای شي په دوی کې اتیا فیصد په لوړو زده کړو په وخت کې یا مثلا د محصلۍ په وخت کې دوی نه غواړي چې مثلا د دې سره علاقه نه لري چې تحقیقات وکړي. اما یو ښه پیل دی تر کومه ځای چې زه د دې سیستم سره بلد یم او څارم، د پریزنټیشن څخه یا د دې د پریزنټیشن سره د یادو وړوکي تحقیقي پروژې څخه دې هدف دا دی چې محصل د نورو په مخ کې څنګه یا وبخشي شاګرد یا زده کوونکي د نورو په مخ کې څنګه خبرې وکړي، څنګه د نور سره استدلال وکړي، د دې د استدلال قوه او د دې د فیصله سره ترسام وتل، د نورو په مخ کې ژغېدل او خپل نظریات څخه دفاع کول، د دې اساسي هدف دا یو شی دی. اما دا چې اصلي تحقیق او په لوړه سطح تحقیق
لپاره زموږ په وطن کې مواد څنګه په اسانه پیدا کیږي، او یو محصل که غواړي چې څېړنه وکړي څه ډول ننګونو سره مخامخ کیږي؟
زه فکر کوم په دا وروستیو کلونو کې نیکمرغه موږ منابع نسبتا خپل حالات او خپل سی بی سره برابر د منابعو کمی مو نه درلود، خصوصا د کسان لپاره چې هغه محصلین چې له نورو ژبو سره په ځانګړې توګه له انګلیسي سره بلد وو، کولای شي چې د انلاین کتابتونونو د لارې خپلو تحقیقاتو ته منابع ولټوي او وګوري او استفاده وکړي. اما دا چې په عمل کې څومره دغه کار ته اهمیت ورکول کېږي او د دولت او د پوهنتونونو او د عالي تحصیلاتو د موسسو او د وزارت څومره دغه هدف و چې باید تحقیقات ترسره شي، دا به بیله مسله ده. په هغه برخه کې کافي ستونزې وي، نو په ټول کې ویلی شو چې د منابعو په برخه کې،
لیکن یو شمېر وایي که په افغانستان کې څوک تحقیق هم وکړي، څېړنې هم وکړي، د عملی کېدو لارې بیا نشته. یعنی یوازې که ډېره توره وکړي هغه د یو کتاب په شکل بې چاپ کړي او پاته به شي، اتا ډېر ته دا زمینه هم نه مساعدی شي.
عملی کېدل د تحقیق،
یعنی عملی استفاده ورڅخه نه کیږي. مثلا یو چات په زراعت کې تحقیق وکړو، هغه صرف په هغه پوهنځي کې خبره وشوه او پاته شوه، په عملی ډګر کې له هغه تحقیق نه استفاده نه کیږي.
زه پوس ولم، یعنی دا هغه دوام پړاو دی. اما اول پړاو چې دی، اول قدم چې دی، هغه تحقیق دی، هغه مهم دی، هغه باید وسی. اما دا چې څنګه عملی کېږي، دا په دې پورې اړه لري چې دولتونه څومره د پام کوي او څومره دغه تحقیق چې دی کړی دی، دا د ټولنې د هغه شته ننګونو او شته ستونزو سره څومره تطابق لري، څومره هغوی ته ځواب وایي، دا ډېره مهمه ده. مثلا که په افغانستان کې څوک د کښتۍ د جوړول په برخه کې، د کښتۍ چلول په برخه کې تحقیق وکړي، دا به افغانستان ته څه پیدا ولري، ځکه چې افغانستان نه اوبو ته لار لري او نه کښتۍ لري. دا هم ډېره مهمه ده چې موږ باید تحقیق وکړو، باید مخکمه یادونه وکړو چې د ټولنې او ضرورت باید پام وکړي او هغه ته عملي لارې چارې ولټول شي. او تر ټولو مهمه دا ده چې دولتونه باید دغه مسیر وټاکي او دغه مسیر خلک دا انګیزه خلکو ته ورکړي چې په دغه برخه کې موږ تحقیقات ته اړتیا لرو او پوهنتونونه باید په دغه دغو برخه کې موږ ته تحقیقات وکړي، موږ بودیجه ورکوو، موږ هڅوو او موږ امکانات ورکوو. دا په دې معنی ده چې د حکومتونو او دولتونو ترمنځ او د تعلیمي موسسو ترمنځ باید همیشه او په هر وخت کې یو همغږي موجوده وي. که دا داسې بې همغږي مخته ولاړ شي، نو نتیجه یې دغه کېږي لکه تاسو یادونه وکړه، د تحقیقات په دې کې چې هغه به یا به زموږ د ټولنې اړتیاوو او ستونزو ته ځواب نه وایي، او یا به دولتونه په خبر وي او د دولتونو سره په همغږي به نه شي. نو دا یو دوه طرفه جاده ده چې باید
یو بل زوداده چې دا اکثر مهم تحقیقات، مهم علمی مجلې، نړیوالې مجلې، څېړنیزې مجلې خپروي. دا کار څومره د زموږ د محصلینو لپاره څومره ممکن دی، څومره اسانه دی؟ آیا دا کار کېدای شي؟ که چېرته داسې کار وشي، شاید له دې طریقه دوی ته عاید هم په لاس ورشي.
دا کار زما په نظر باندې مهم دی او شونی هم دی. د اوسنی ټکنالوژیکي وسیلو، انټرنیټ او د لارې، چې زموږ محصلین او هغه کسان چې که محصلین هم نه چې هغه د تحقیق سره علاقه لري او غواړي چې واقعا تحقیق وکړي، د تر ټولو مهمه دا په دې برخه کې غواړم یادونه وکړم چې دا یو علاقه ده. تحقیق اسانه کار هم نه دی. تحقیق ډېر مطالعې ته اړتیا لري. تحقیق ډېر پیسو سره دقت ته اړتیا لري او وخت ته اړتیا لري. نو که څوک محصل هم نه وي، یا مثلا فارغ سوی یا استاد وي یا بل داسې څوک وي چې هغه په دغه یو علاقه، دغه یو مینه لري، هغه کولای شي چې نړیوالو ژورنالونو ته مثلا خپلې لیکنې یا خپلې څېړنې واستوي او د هغو څخه زده کړه وکړي او په هغه سطح باندې خپل ځان په اصلاح سره مطرح کړي. خو مهمه دا ده چې موږ باید همیشه کله چې تحقیق کوو، ما یادونه کړې ده چې موږ باید لومړی د خپلې ټولنې ستونزې د خپل ټولنې مشکلات د خپل ټولنې ربړي په پام کې ونیسو او پر هغه باندې تحقیق وکړو. دا به دوه ګټې وکړي، یو به مو هغه علمي په اصطلاح سره کار ترسره کړي یا علمي مسؤلیت به مو ترسره کړي، بل به دا وي چې موږ به د خپلې ټولنې لپاره یو څه کړي او نړیوال به مو د خپلې ټولنې د یو لوی ستونزې څخه خبر کړي او د هغو پام مو راوړي. موږ نشو کولای چې هر څه پر نړۍ باندې وروته پو او هر څه د نړۍ څخه تمه وکړو چې دې ته موافقین دي راځي، موږ ته دې څېړنې ممکن دې موافقین دي راځي تاسو دوش پر ستونزې مقالې علمي ژورنالونو ته ولیکئ او وروالې سیو. موږ هم باید د تحصیل کرده کشر په صفت باندې یو څه د مسؤلیت احساس وکړو او هغه څه چې موږ زده کړي دي خیر کا په لومړي قدم کې کېدای شي په هغه معیارونو باندې نه چې هغه په علي نړیوالو ژورنالونو کې خبرې سي یا په اصطلاح سره په ټولو معنا باندې په ټول پرایي، خو د یو ځای څخه باید پیل کړو. او تر ټولو مهمه دا ده چې دولتونه باید په داخل کې په کور دننه کې تحقیقات ته باید ځانګړې پاملرنه وکړي، ځانګړې بودیجه ورته ورکړي او ځانګړې علمي قدرونه ورته وروزي او هغوی ته امتیازات ورکړي چې دغه ولاړې اوبه پر حرکت راشي او موږ وکولای شو چې د نورې نړۍ په څیر باندې د تحقیقات پر بنسټ باندې خپلې پریکړې او خپلې ستراتیژۍ عیار کړو او مخته لاړ شو.
نو استاد، ستاسو پیغام د هغو محصلانو او اته استادانو لپاره څه دی چې غواړي څېړنیز کارونه وکړي، لومړني ګامونه یې باید څه وي؟
ما مخکې یادونه وکړه چې تحقیق تر ټولو په لومړي ګام کې علاقې ته ضرورت لري. آیا یو څوک علاقه مند دی چې واقعا تحقیق وکړي؟ کدې پښتنې ته دې مثبت یا دا مثبت ځواب ځان سره لري. دویم ګام کې تر ټولو مهمه دا ده چې هغه باید مطالعه وکړي. مطالعه چې متاسفانه زموږ په تحصیلي سازمانونو کې، زموږ په پونتونو کې او په ټول کې، زموږ په ټولنه کې یو د پامه لویدلې کار، یو د پامه لویدلې ارزښت دی. په داسې حال کې چې په ټول په نور نړۍ کې د شوونځي د دوران څخه زده کوونکي دې ته تبل کیږي چې څنګه مطالعه وکړي او څنګه خپل ذهن د مطالعه د لارې راخه کی او څنګه د خپل خوښه مطالعه وکړي. چې په ټولو مهمه دا ده کوم کتاب، کوم مجله، کوم اخبار د خوښیږي چې اغه پیدا کی او غته لاسرسي ولري او مطالعه وکړي. مطالعه باید حتمی وکړي. مطالعه د یو محقق لپاره د څه لکه اکسیجن کا، یو محقق مطالعه ونه کړي او ژوره مطالعه ونه کړي او تحلیلي مطالعه ونه کړي او هدفمند مطالعه ونه کړي، زه فکر کوم چې د خپل هدف کې تر ډیره پورې پرې علي کې دای نه سينو. مطالعه د یو محقق لپاره په خپل برخه کې زه ځینې کسان وینم زموږ په ټولنه کې، دوی د طب ډاکټران دي او دوی په ادبیات کې لګیا دي مطالعه کوي، داستانونه لولي، شعرونه لولي، شعرونه تحلیلوي. دا موږ مطالعه ویلای شو، اما دا هدفمند مطالعه نه ده. مطالعه
دا زوقي کارونه دي یا هابي ده نو
دا زوقي.
بله،
او دا دته زه په همیشه تفریحي مطالعه نه مور کوم، دا زوقي مطالعه چې تاسو یې یادونه وکړه. دوام قدم کې مسلکي مطالعه ده. مسلکي مطالعه هغه ده چې په خپل برخه کې مثلا ځینې لیکنی یا ځینې جورنالونه یا ځینې کتابونه لولي، اما ډیر جدي نه دي. خو کدی غواړي چې تحقیق وکړي، په هغه باید د دوو پورته پړاوونو څخه راتیر شي، هغه هدفمندي او جدي مطالعه ته راشي. د هدفمندي او جدي مطالعه د لارې دی کولای شي چې تحقیق وکي او ش تحقیق په دی معنی چې مثلا نه غواړ په کوم برخه کې کنه ورکی کدی مثلا د دې ټیپ ډاکټر دی آیا دی غواړي چې د زړه په برخه کې یو تحقیق وکي دی باید یوازې هغه کتابونه ولولي چې د زړه د هغه د زړه د هیغ ناروغي په اړه لیکل شوی یا هغه مزامین یا هغه جورنالونه یا هغه یقیني ولولي چې د هغه مثلا د زړه دوالونو د بندش په برخه کې لیکل شوی دی. ټول هدف د مطالعې باید پر دا برخه باندې متمرکز کې دا په دې معنی چې یو خو به د وخت نه ضایع کېږي او بل به دا چې د انرژي به نه ضایع کېږي کدی هر څه ولولي د زړه په باره کې خو هغه د خپل هدف وړ برخه ولولي یو وخت دی نه هیلي کېږي او انرژي به ځای مصرف کېږي او د تحقیق څخه د دې کې د سپورشاسي او نور ونه هڅول شي مخته ولاړ شي. نو هدفمند او جدي مطالعه د تحقیق تر ټولو تر لا کې ورسته تر ټولو مهم ګام دی. دوام دار چې دی باید د اړوند تحقیقي ادارو او د اړوند تحقیق موسسو کغه په کور دننه کې په گاوند کې کې په نړۍ کې هڅه وکړي کوشش وکړي دوه افراد سره دوه مرکزونو سره ځان وصل کړي دوه په باسنو کې دوه په ډیبیټونو په مناظرو کې برخه واخلي دوه ویډیوګانې وګوري دوه کتابونه او تیر تحقیقات وګوري او بیا وروسته ورو ورو خپل په تحقیق باندې پیل وکړي او دوه سره په همغږي دوه سره په دوه مې وروته په کتو سره خپل هم عملا پیل وکړي او تحقیق ولیکي یا تحقیقي مقاله ولیکي او دا چې وروسته خپريږي او تحقیق خادونه پر کېږي یا مثلا خبره پر باندې کېږي هغه وروسته خبره خو دغه درې هدفونه چې یا درې ګامونه چې دا ډېر مهم دي.
بله ډېر مننه. او په سیمن کې قسم تاسو اشاره وکړه د انګلیسي ژبې تر توجه ډېره پکار ده، حتی په جرمنی پښان او د چین پښان او جاپان او د فرانسې پښان هیوادونو کې چې خپل ژبې هم ډېرې پیاوړې ژبې دي، هلته هم 80% تحقیقات علمي تحقیقات په انګلیسي کوي، ژورنالونو کې چې کوم علمي مقالې خپریږي انګلیسي دي. بیا هم دانش صاحب لرو وګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوي نه د دانش صاحب ټلیفون داسې قطع شوی دی. استاد مخکې یو اوریدون کول چې اوس مدرسو ته توجه ډیره ده، دینی علومو ته توجه ډیره ده، حتی د تحقیقات په دې برخه کې هم ډیر مهم دي، د فقهي یا قانوني مسایلو حل ته لار هوارولی شي. که موږ وګورو په دې برخه کې کوم کار چې فرضاً په مصر کې شوی دی، ایران کې شوی دی، یا نورو اسلامي هیوادونو کې شوی دی، زموږ په وطن کې خو فکر نه کوم چې هغه څه کار دی، هغه څه خو نه چې ډیر ډیر معمولی کارم زه فکر کوم چې نه دی شوی. که څنګه؟
بالکل زمنم د انګلیسي مبارکه وړم چې خپل فیصله سره د لومړی والی یو خاطره سره شریک کوم. کله چې زب په د انګلیسي په کورس کې ومالته په انګلیسي دا کولم دا پښتنه به استادانو یا مثلا احمد امام زیاتره مطرح کول چې ټول غواړي انګلیسي زده کړي، موږ جواب موږ ته سره شو درو سی او موږ په دې سره وخت دوبره دا نه درلوده په فیصله کې ورچا چې موږ دا جواب وای خمر اوریدلی و چې د انګلیسي نړیواله ژبه ده او د نړۍ سره د خبرو کولو ژبه ده. نو دا واقعیت په هر هیواد کې چې هغه د خپل ژبې ترڅنګ هغه ته ارزښت ورکول په پونتونونو کې په هالند کې مثلا ټول پونتونونو کې هغه تحقیقات ټول په انګلیسي کېږي، لیکنه په انګلیسي کېږي او مکالمې په پونتونونو کې خبرې مناظرې چې دی علمي مناظرې ټول په انګلیسي کې نو انګلیسي دا که موږ یې خوښو یا نه خوښو دا یو نړیواله ژبه ده او د تحقیق ژبه ده. زه په دې باور یم ځکه ټول علمي منابع چې دی هغه اول په انګلیسي کې لیکل کېږي، به وروسته نور ژبو ته ژباړل کېږي. دوامه خبره دا ده چې تاسو د فقهي مسایلو یادونه وکړئ چې په هغه برخه کې هم تحقیق نه دی شوی. د بعد مرګ موج لکه د نورو اجتماعي ستونزو څنګه یو لو استند داله روچ موږ په خپل دین باندې په خپل جواب باندې نه پوسی موږ ته دین په عربي باندې راځي سوي دي او راشه در سوي دي موږ ته هیڅ کله دا فرصت نه دی راکوه سوي چې مثلا موږ هغه سپیشل کتاب چې موږ مان ور باندې درو هغه په خپل جواب باندې دغه ترجمه ورولو کچون فقها په دې باور دي چې ترجمه د عربی متن پرته نیمګړې ده او اجازه نه لري نه په یوه د خپل سمره منطق لري خو په هر صورت زه احترام ورته لرم اما موږ ته ولي په مکتب او په دغه مدرسه کې چې به خیره د دینی علوم را هسته ده خروشنده او کوټیدونکو ګرمه هسته د جنیس د کړو ولی موږ حالت دا فرصت نه پیدا کوو چې خپل مورنی ژبه باندې د قران شریف په معنا باندې پوسو چې دا آیاتونه څه معنا لري او بیا د غو برک فکر وکړو چې دا د څومره د ستر فرقت دا یادونه کوي او موږ ته کومه لارښوونه راکوي
درست
نو موږ ستونزې په دیني برخه کې د ورسته پاتې والی یا په دیني برخه کې د تشخیص د نشتوالي یو سرچینه یو علت هم دغه دی چې موږ اول خپله نه پوهیږو چې زموږ دین موږ ته څه راښيي او له موږ څه غواړي
ډیر مننه استاد د خبرونې وخت هم دوبره دی د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژاندو چې په دې خبرونې کې ګډون وکړل تاسې درنو اوریدونکو څخه هم ډیره زیاته مننه چې ټلیفونونه مو وکړل پښتنې مو وکړې او نظرونه مو څرګند کړل
gegum jam jam gegum pal pal ravaniyum gam gam gegum pal pal ravaniyum gam gam gegum gut gut gegum jam jam gegum pal pal ravaniyum
پل پل روان